افغانستان کې مخام و به جې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې شوې په تو شیبو کې زما همکار فریده سیال مختوري خو پیل دې سات په خبرونو کې پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال دي دوی له خاوري ووزي کنه په زور به وباسي رویټس خبري اژانس د پاکستان د کورونا چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې لته لیریش ځانمرګ بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړی دي. بوکتی زیاته کړه شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټه له پاکستان ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او په افغانستان ته استول کېږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل تر پرون دوشنبه ماښام پورې د افغان کډوالو د نیول لړۍ روانه وه. د دې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبه پورې پاکستانی پولیسو اسلام آباد او راولپنډی کې شاوخوا 800 کډوال نیولي وو چې سم نیمه یې وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سېشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورنۍ مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لا ویسا جولیا پارسی او ندا پروانی د خوشي کېدو لپاره پیل شوی دی. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر جوزف بوریل ویاند نبیلا مصرعلي په یوه پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشې کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متیو لا ویسا له شپږ میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شي ژانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته نوی سفیر لیږلی دی. د طالبانو د حکومت دفاع ادامه وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دې وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. په بلګراد کې سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو انتورن شوي دي. د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد لاریون په تاوتریخوالي بدل شو. په یوه پیښه کې یو کس ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول چې په هغو کې د اروپا پر په دغو تاوتریخجنو پیښو کې په د اروپا پر څو سفارتونو بریدونه هم شامل دي. او د نړیوال جام د تیاریو لپاره په دوستانه لوبه کې د سریلانکا کرکټ ټیم د افغانستان لوبډلې ته 295 منډې هدف وټاکه. د دې په ځواب کې افغان لوبډلې تر اوسه په 300 کې له 100 زیاتې منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. دا لوبه نړیوال جام ته د تیاری لپاره د نړیوال جام د پنجشنبه په ورځ په هند کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده او افغانستان به له بنګلادیش سره د راتلونکې شنبه په ورځ لوبه کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانی یو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت وایي د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح طرحه چې د دې وزارت له لوري چمتو شوې ډېر ژر به د طالبانو د مشرانو له لوري توشي شي. د دې وزارت د ځوانانو معین د افغانستان کورنۍ رسنیو سره خبرو کې ویلي دي د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح طرحه به څلور برخې ولري. هغه زیاته کړې د هیواد په کچه د ځوانانو انسجام، د ځوانانو د افکارو بدلون، د ولسوالیو په کچه د ځوانانو د استازو ټاکل او د ځوانانو لپاره د فرصتونو رامنځته کول د دې طرحې برخې دي. خو د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح په طرحه کې طالبان د څه په لټه کې دي او د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح په څه معنا ده؟ ایا طالبان د دې طرحې ترنامه لاندې غواړي په ځوانانو باندې نوي محدودیتونه وضع کړي که څنګه؟ د دې سره جوخت طالبان به د دې طرحې په پلي کولو سره وکولی شي افغان ځوانان په ځانګړي ډول هغه بې سواده ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي او اوس بیکاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي که نه؟ نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. له افغانستان سره ځوانان په خبرونه کې وصل شوي دي. خبریال تاجولي غورزنګ د پوهنتون استاد خیبر خیبر او همدارنګ افغان ځوان وحید الله صدیقي دوی سره په پروګرام کې دي. تاسې درې واړه قدرمن ستړي مشي بخیر راغلي. غورزنګ صاحب که په پیل کې تاسې ته راشم، طالبانو د دغې طرحې یادونه کړې ده خو لا تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده رسانیزه شوې او یوازې یادونه شوې ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح لپاره ده. ستاسې په اند باندې فکري او اقتصادي اصلاح تر اوسه پورې طالبانو د دې نه کوم تعریف نه دی وړاندې کړی، خو د یو ځوان په توګه باندې تاسې چې کله د دغې طرحې نوم اوري څه درته ذهن ته درځي چې کله د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح اوري؟
اول ټول تاسو مېرمنو ته سلام او ریدونکو ته سلام، ډېره مننه. اصلي خبره خو دا ده چې مخکې تر دې بحث ته ور داخل شو یو ټکی باید واضح کړو چې د ځوانان څه، یعنی که په نورو ژبو کې کله انسان مطالعه کوي دغلته باید د ځوان کلمه دوه مفهومه ځان سره لري. یعنی دا چې کله چې ته د ځوان کلمه اورې دلته سترګو ته په افغانستان یا زموږ په ادبیاتو کې خل فکر کوي چې ځوان نه مطلب یوازې نر دی، یعنی ځوان هلک، خو په نورو په سیاسي ادبیاتو کې بیا ځوان کلمه یوازې په نر باندې نه عملي کېږي یا نر ته یوازې نه راځ کېږي، بلکې تر شا یې دوه اړخونه یا دوه سترګو ته درېږي چې هغه یو پیغله دی او بل ځوان دی. معنا ده چې هلته هلک او جنۍ دواړه په ځوان هغه کې راځي. مونږ هم باید دغه ټکی واضح کړو چې کله د ځوان کلمه اورو باید دغه ټکی واضح وي چې کله په سیاسي ادبیاتو کې په ټولنیزو ادبیاتو کې د ځوان کلمه اورو یا ینګ جنریشن دې کې هم نر راځي هم ښځه راځي، یعنی هم پیغله راځي هم ژنې هلک راځي، واضح به یعنی انشاءالله ویلي وي. بله خبره دا ده چې تاسې ویل چې څومره به دغه خپل پرمختګ برخه کې چې ټولنیزه اصلاح دی او بل اقتصادي مسله دی، زما له نظره په نړۍ کې ټول حکومتونه چې هغه د کوم ایدیالوژۍ، کوم فکر، کوم سیاسي لیدلوري له مخې حکومتولي مخته بیایي، هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره همغه ډول ځوانان هم لارې ته برابر کړي یا ځوانانو ته همغه ډول لار روښانه کړي. هغه که په سیاسي لحاظ وي، هغه که په ټولنیز لحاظ وي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، هغه که په پوځي لحاظ وي، هغه که په ګڼو نورو ټولنیزو مسایلو کې وي، یعنې د دې لپاره کوي چې تر څو د دوی حکومتولۍ سره په سیاسي، فکري او دغه راست اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې جوړه ولاړ شي. دا ځکه چې ځوانان کله د یوې ایدیالوژۍ لپاره یا د حکومت لپاره ته باید تربیه کوي، هغه باید تل ښوونځي پیل کړي، بیا له پوهنتون پورې پیلېږي، د دې ځای لپاره چې د راتلونکي نظام لپاره یو اوږه ورکړي. تاسې که د نړۍ ډېری هېوادونو دغه نظامونه وګورئ، تاریخچه وګورئ، هر نظام چې کله رامنځته شوی دی هڅه کوي چې د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل نظام د پاتې کېدو لپاره له ښوونځي نیولې تر پوهنتونه پورې ځوانان د خپل نظام ایډیالوژي او فکر له مخې وروزي، د دې لپاره چې دا نظام پر راتلونکي کې خوندو بقا ومومي. یعنې داسې نه شي کېدلی چې یو نظام ته په اصطلاح ایډیالوژي او فکر یو ډول وي د طبیعت او د ټولنې او د انسانانو پر وړاندې، او دې په ځوانانو په بل ډول روزي
خورزنګ صاحب په بخښنه سره دلته یو پوښتنه کوم. اوس طالبان چې دي لکه چې په افغانستان کې واکمن شوی دي، اساسي قانون نه لري، او کوم اصول چې بلی کې وای چې دا د شریعت نه اخیستل شوی دي، نو ساسي پان باندې دوی چې دغه کومه طرحه د ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح لپاره جوړ کړي، دا به هم ډیر دینی اړخ ولري؟
طبعا، یعنی تاسو که د حکومت ولې اړخ به اول ګورئ، مثلا اول به د حکومت ولې اړخ او فکر ګورئ، کله چې حکومت ولې څه ډول څه غواړي، یعنی د دوی ایدیالوژي څه ډول وي، د دوی سیاسي دریځ څه ډول وي، نو طبعا دوی به هماغه ډول ځان لپاره ځوانان هم روزي، ځوانانو ته به هماغه ډول فکر هم ورکوي، هماغه ډول به اقتصادي او سیاسي ټولې برنامې هم ورته جوړوي. دا ځکه چې په اوسني وخت کې خدا سي نشي کېدلی کنه چې ته کله د شریعت خبره کوې، کله چې ته د اسلام د سیاسي اسلام خبره کوې، چې سیاسي اسلام ته خبره کوې، نو ته خدا سي نشي کولای چې لیبرال سیاسي یو څوک ورته وروزي، یا سوسیال سیاسي یو څوک ورته وروزي، یا ته یو بل فکر ورته رامنځته کې. خو ته کله ځوان روزي یا ځوان ټولنې ته وړاندې کوې، تا چې حکومت ولي فکر او ایدیالوژي څه ډول وي، ته مجبور او مکلف یې چې هماغه ډول ځوانان هم وروزي، او د ځوانانو ته کومې قانونه چې تلري او ته برنامه کې کومه ورته لري، هغه باید په سیاسي اسلام، په سیاسي اقتصاد، په سیاسي ایدیالوژي، په اسلامي برخه باندې باید وغوي، په اصطلاح جوړي وي. دا ځکه چې دغلته نظام په لوړ کې چې څه ډول څه غواړي، هغه باید په ځوانانو هم عملي کې او ځوانانو ته هم وړاندې کړي. دا ځکه چې ځوانان دي چې نظام بقا راتلونکي تضمینوي، او نظام دي چې راتلونکي په ځوانانو تضمینوي.
مخکې دینه چې نورو ملمنو ته ورشم، دغه یو بل پوښتنه هم له تاسو کوم، غورځنګ صاحب قدم را ته ځواب کړي. کتیر جمهوریت او ګورو دغه ځوانان چې په تیرو شل کلونو کې روزل شوي، وکه هم ځینې طالب چارواکو د لوړو زده کړو د وزیر په شمول باندې یادونه کړې وه چې دغوی افکار یا په ټوله کې دغوی زده کړې د دوی لپاره یو ډول د منلو وړ نه دي، یا هغوی ته یو داسې خطاب کړی و چې دغوی زده کړې د دوی لپاره هېڅ قبول وړ نه دي. دوی به په ټوله کې ساسې پان باندې سربیره پر دې چې دینی اړخ به یې په دغه اصلاح کې قوي وي، یو ډول اغیز به یې ډېر وي، دغه به څومره ځوانانو ته چې اوس مهال دي یا له جمهوریت نه پاتې دي او هلته هغې وخت کې زده کړې کړې وي، د منلو وړ وي، او دوی به په ځان یو ډول تطبیق کړي؟
ګوره، اصلي خبره دغه ده، زه به یو تاریخي مثال درکم. په دویمه نړیواله جګړې نه وروسته په شلمه پیړۍ کې که تاسو وګورئ، په نړۍ په تاریخ کې ډېرو هېوادونو کې د سیاسي نظامونه بدل شول. که څه هم دې ته بېلابېل نومونه ورکول کېږي، سیاسي بدلونونه، کودتاوې، انقلاب، یا تورې کودتاوې، سپینې کودتاوې، بېلابېل نومونه ورکول کېږي. خو دغو کې بیا یو ټکی ډېر واضح دی چې ټول باید په هغې بټکې باندې پوه شي، چې په دغو کې کله ناکله یو نسل دوه نسله قرباني هم ورکوي. دا په څه معنی؟ تاسو که په 1940 کال 1930 کلونو پورې د جرمني یا د اروپایي هیوادونو دغه پانتونونو سیستمونه وګورئ، هلته به ځینو چپي او اخي اړخونو، یعنی سوسیالستانو او دغه لیبرالانو یا پانګوالو او سوسیال ترمنځ یو اصطلاح کارول کېده چې په چپي اړخونو کې به ټولنیز ظلم یو ډول تعریف کېدل، یو ډول فکر به و، خو په اخي اړخونو کې به بل ډول و. دا به یو اصطلاح کارول کېده چې خیال خوب چپیانو ته دا خبره کوله چې که مونږ کله واک ته ورسېدو، تاسې به 80% د پوهنتون ښوونځي دغه کوم سیستم چې دی، یا کومې زده کړې چې دي، کوم اخلاق دي، دا به مونږ کثافدانې ته غورځوو. بیا به چپي اړخونو دوی ته ویل چې که مونږ واک ته ورسېدو، تاسې په ځای کې مونږ به 80% ستاسې دغه افکار، ستاسې اخلاق، د تاسې علم د کثافدانې ته غورځوو. دا په دې معنی چې کله نظامونه رامنځته کېږي، کله حکومتونه رامنځته کېږي، هغه د خپل فکر له مخې په ټولنه کې خپل افکار هم خوروي، هغه د پوهنتون د لارې، هغه د ښوونځي د لارې، هغه د حکومت د لارې، هغه د میډیا د لارې، هغه د ممبر د لارې. دا په دې معنی چې هغلته هغه افکار چې وي له شته نظام سره په ډېرو مسایلو کې په ټکر کې وي. یعنی تاسو که په تېرو شلو کلونو کې وګورئ، افغانستان کې ډېری ځوانان هغه ډول فکر ورکول کېده، هغه ډول ایدیالوژي ورکول کېده چې څنګه چې جمهوریت غوښتنه وه، څنګه چې د ډیموکراسۍ غوښتنه وه. خو برعکس چې شل کاله وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي، او طالبان له دغو مسایلو سره چلند یې هغه ډول نه دی لکه څنګه چې په لویدیځ کې دی، بلکې دوی چلند د اسلام له زاویې دی، او د اسلام د سیاسي اسلام له زاویې دی، چې سیاسي اسلام په ډېرو مسایلو کې له دیموکراسۍ، یا لیبرل دیموکراسۍ سره، یا په ټوله کې له جمهوریت سره هغه ډول اغن لري تامن لري لکه څنګه چې په لودیس کو یا په تیر شلو کلونو کې وو. تاسو یو ټکټ اشاره وکړه چې دا بهوته سخت نه وي، ما درته یادونه وکړه چې په نړۍ کې تاسو کله تاریخونه وګورئ سیاسي بدلونونه ډېر ځله دغه سیاسي بدلونونه ډېر ځله یو دوه درې نسلونه ځان سره قرباني کوي. هم ما د پرون یو ملګري ته کیسه کوله چې شل کاله وروسته که په افغانستان کې دغه نظام پای شل کاله وروسته به ځوانان بیا هم دغه نظام سره داسې برابر شوي وي چې هغوی ته کته بیا بل بدلون بل نظام راولي، هغه به بیا ډېر ځکه چې وهي چې ځکه د دوی دغه فکر د دوی ایدیالوژي هم بیا سره برابرېږي. کله چې دغه ځوانانو په اړه فکر کوي یا د ځوانانو د خپل ارمان د راتلونکي په اړه فکر کوي، هغه خپل نظام ګوري، خپل حکومت ګوري، یا هغه دوی باندې چې پاس واکداران دي هغې زاویې له مخې خپل ارمانونه خپل هدفونه هم ټاکي. مثلا په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې به ځوانانو تر شا یو لویه مسله دا وه چې پوهنتون ووایي، ماسټري وکړي، انګلیسي زده کړي، کمپیوټر زده کړي، تر هغې بعد یو ښه دنده ترلاسه کړي او ژوند برابر کړي. خو برعکس په افغانستان کې چې اوس نوی سیاسي بدلون راغلی، د ځوانانو یا د نوي نسل چې راتلونکي کې را روان دي، یعنی د نوي جنریشن د نوي ځوانانو وروسته، هغوی ارمانونه، هغوی هدفونه، هغوی د اصطلاح موخې به هم را سره بدلې وي. دا ځکه چې کېدای شل کاله وروسته ځوان چې افغانستان ته راځي هغه داسې ووایي چې کېدای شي یو کس ته یوازې په پوهنتون لوستلو هم امکان دی ولري دنده پیدا شي، کېدای شي څوک پیدا شي چې انګلیسي نه وي سره ښه دنده ورته پیدا شي. ځکه چې دا نظام تولیدات بیا داسې وي چې کېدای شي یو شل کاله وروسته په افغانستان کې هغه چا ته یو ښه دنده پیدا شي چې په لوړه درجه کې مدرسه ویلي وي، بل ولا کته په مدرسې زده کړې کړې دي. ځکه چې د نظام غوښتنه دغه ډول وي، مونږ تاسو وکتل چې دغه تاسو د کوم وزیر چارواکي یادونه وکړه چې ویل چې مونږ په تیرو شلو کلونو کې چې په همدونو زده کړې کړې مونږ ته بې معنا دي. دا ځکه ورته بې معنا دي چې دلته د سیاسي اسلام کومه غوښتنه چې دی هغه له دغې سره یو څه په اصطلاح زه ټکر لفظ نشم ورته کارولی، په ځینو مسایلو کې په اصطلاح مشابهت نه راسر لري. یعنې په اوس نظام کې څوک امکان دی ولري لوړه درجه ترلاسه کړي چې هغه په لوړه کچه مدرسه ویلي، لوړه درجه مدرسه ویلې وي، نسبت هغه کس ته ښه وزیر پیدا کولی شي چې امکان دی ولري هغه ماسټري کړي وي یا پی ایچ ډي کړي وي. دا ځکه چې دلته د ایدیالوژۍ د سیاسي اسلام او د لیبرال ډیموکراسۍ ترمنځ هغه ټکی دی، هغه اساسي ټکی دی.
مننه کور ودان غورځنګ سپ تاسو بیرته راوګرځو د پانتون استاد خیبر سپ ته راګرځو. خیبر سپ تاسو ستړي مشه په خیر راغلي، تاسو حتمن د غورځنګ سپ خبري واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې کېدای شي د دغه طرحې سره یا د شو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي د سوانانو اولیتونه فرق وکړي او دا چې دوی څه غواړي یا غرمانونه هم راتلونکي ته فرق وکړي. ستاسو په اړه باندې کې چېرې د ځوانانو دغه ټاکنې دغه اهداف او همدارنګه دنی زده کړو ته یا مدرسې ته تمایل د ځوانانو ډیر شي یا دوی لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي، زده کړې وکړي، څه فکر کوي بیا به دا ځوانان وکولی شي په نړیواله کچه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي یا په نړیواله کچه باندې راووزي، لکه څنګه چې په تېر شل کلونو کې یو څه برخه د ځوانان په نړیوالو پانتونونو کې درسونه ویلي، دوی هم همداسې راشي او بیا د افغانستان نمایندګي وکړي کنه؟
اول خو تاسو ته سلامونه وایم، تاسو درنو مېلمنو ته ټولو د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلام وایم. لومړی خو به دا ووایم چې ممکن د ځوانانو دغه طرحه یوازې په دې باندې نه راوڅرخېږي چې دوی دغه هغه یو فکري طرحه رامنځته کړي، لکه مخکې یادونه وشوه د تاسو په مقدماتي خبرو کې چې دوی فکري او اقتصادي طرحه رامنځته کوي. دلته یو تعامل په کار دی، دا چې لومړی خو دا چې اقتصادي تمایلات او اقتصادي طرحې اقتصادي تطبیقات تر حد نه لري، هغه په لویه کچه په فکر پورې منحصر نه دي، هغه ځانته ډیسپلین دی، هغه یو بل بحث دی چې په اوس وخت کې نړۍ یو کلی دی په اقتصادي لحاظ او اقتصادي ارتباطات دي چې موږ د هر چا سره باید وسطو. زه نه پوهېږم چې دلته وروستی کې به راشم ورباندې بحث وکړم، مګر د تاسې پوښتنې مشخص ځواب ته زره ځمه. د دوی د طرحې نچار، د دوی د طرحې طبیعت به زمال نظر سلفی صدا دغه نیوی چې دوی د مدارس ته ټول راهنمایي شي یا دوی د پولو یا کچا په د درس د عصري علومو پر ځای باندې په دیني علومو باندې تمرکز وکړي. چون دا مسله چې
خیبر صاحب ته اقتصادي اړخ باندې کله تم شي تاسو یادونه وکړه کدي باندې لیک تم شي ساسې پان باندې په دې طرحه کې به د ځوانانو لپاره د کار د زمینې پاړه باندې څو وړاندیزونه شوي. ما مخکې یادونه وکړه چې طالب چارواکو خپل سرګندونو کې ویلي دي چې دوی هغه ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي د دوی لپاره قبل د قبول نه دي. ساسې پان باندې اوس دغه طرح راځي او د تیر جمهوریت زیاتره ځوانان اوس مال په افغانستان کې دي، ټول خو نه دي وتلي او نه شي وتلی. د دوی ته به فرزند د کار پیدا کولو د زمینې په برخه کې دوی څه لارې چارې سنجولې وي؟
طبعا چې دوی د کله د اقتصادي برنامه بحث کوي او بیا ځوان پکې داخل بولي، طبعا هم دا معنا لري چې دلته یوازې هغه ځوان نه دی چې د دوی سره په جبهاتو کې و، د دوی د فکر ملګري خلک دي یا دوی دي مستقیما، بلکې په افغانستان کې د تیر شلکلن حکومت، د تیر شلکلن دورې روزل شوي تولیدات او روزل شوي فکري ذهنونه موجود دي. طبعا د دوی تفسیر او د دوی تعبیر د ځوان څخه نه دی چې د دوی فکري خلک دي. لکه تاسو مخکې وویل چې دوی د هغه ځوانانو د تعلیمونو یو ډول نفي کړی و چې دوی په تیره شرکنه دوره کې کوم تعلیم کړی، مګر د دوی دغه نظریات وخت په وخت داسې نه ده چې په جامع توګه د بیان شي. دوی دغه د ځوانانو د طرحې دنننۍ موضوع چې راپورته کېږي هم دا معنا لري چې دوی هغه اصلاحات چې باید راوړل شي او هغه تېروتنې لفظي تېروتنې چې دوی په مخکې کړي دي هغه به خامخا دوی حل کوي. بنان رابوشم ته د اقتصادي موضوع سختار باندې بلک بحث وکوم. ګوري کله چې د اقتصادي طرحو د اقتصادي ساختمانونو بحث کیږي، دلته طبعا په اقتصادي ساختمانونو کې د ځوانانو د جلب او د جذب مسله مطرح ده. ځینې ستونزې چې دلته په افغانستان کې موږ ورسره مخ یاستو هغه ده چې تر اوسه هم په فکری لحاظ هغه خلک چې د دوی سره جوړ نه دي په اقتصادي ساختمانونو کې یا په دولتي اداراتو کې دوی د کار کولو اجازه نه لري. مګر په دغه طرحه کې موږ هیله لرو، هم په پیشنهادي توګه وایو، هم په تحلیلي توګه وایو چې په دغه اقتصادي ساختمانونو کې دوی تابع هغه ځوانانو ته چې دوی په شل کلن دور کې په تخصصي توګه تخصیص ذکر کړی دا غوړه دي. ځکه تاسو فکر وکوي چې په اوسنی عصر کې په اقتصادي زربراو کې کار کول، د اقتصادي ساختمانونو بیا احیا کول، په اقتصادي رشد او انکشاف کې ونده اخیستل، په ملي مشارکتونو کې ونده اخیستل، په ملي اقتصادي مسایلو کې ونده اخیستل، په ټکنالوژي کې باندې پوهه او د اقتصاد په مهمو مسایلو باندې پوها، تیوریکی او عملی درسونه باندې پوها، هغه د دوی د ظرفیت او توانایي څخه لوړه خبره ده. نو کله چې د اقتصادي مسایلو بحث کیږي، طبعا به موږ هغه ځوان ته رجوع کوو چې دوی شل کاله تعلیم کړی، دوی 15 کاله او 20 کاله تعلیم کړی، دوی مستری کړی، دوی پیژدي کړی، دوی پانتون کې استادان دي او دوی اړوند تخصصي پوها لري. اما احيانا کبیا هم د دغه طرحې محتویات د غزوانه نو سیږي، نو بیا طبعا دغه طرحه یو کمزوري طرحه وسیږي. خو زهيله لرم چې دغه انګیزه به دوی د دغه دوه کلن حکومت جریان څخه اخیستې وي چې زوانان په ډیره لویه کچه د وطن څخه د فرار په حال کې دي، زوانان فرار کوي، زوانان کاری فرصتونه نه ویني، زوانان په کاری توګه مسؤل نه دي، زوانان په فکری توګه مسؤل نه دي. د فقر، د غربت او د مالکیت یو نوع احساس د ندر لدلو د عمله زوانان مجبور شوي دي چې په ډیره لویه کچه وطن پرېږدي او فرار کوي. او دغه فرار د دوی د حکومت په زیان دی. دغه فرار هر هغه څه دي چې حکومت په ګوندو کوي، حکومت له منځه وړي. نو دوی د خپل حکومت د بقا لپاره او همدا ډول سره د هیواد د اقتصادي ساختمانونو د بیا احیا لپاره د خلکو ده که دوی غواړي او کنه غواړي ضرورت لري. د خلک په اقتصادي ساختمانونو کې او په اقتصادي برنامو کې که دوی غواړي او کنه غواړي دوی مشورته او دوی هغه تخنیکي او تخصصي پوهې ته اړتیا لري.
خیبر صاحب، که ما ستاسو د خبرو نه غلط برداشت کړی، تاسو کولی شئ چې بیرته اصلاح کړئ. ستاسو هدف دا ده چې دغه طرحه به یوازې هغه دینی لارښوونې او اړخ چې مخکې غورځنګ صاحب ورته اشاره وکړه هغه به نه وي، بلکې اقتصادي اړخ چې ده یا فکري روزنه هم چې ده دا به یو ډول د عصري علومو نه هم اخیستل شوي یو ګډوله د عصري علوم او دینی علوم وي چې وکولای شي هغه پخواني ځوانان هم ځان سره وساتي او نوي چې راځي په خپل اصول برابر یې وروزي. همداسې ده،
همداسې سلفسه ده، همدغه خبر ده. ولې ځکه ګوري دا یو واقعیت دی، موږ د واقعیتونو څخه انکار نشو کولای. دغه هغه واقعیت دی چې دوی هم ترې انکار نشي کولای. یعنی په دینی زده کړو باندې څه ډول اقتصادي برنامه مخکې تللی شي، په دینی زده کړو باندې څه ډول تخنیکي برنامه مخکې تللی شي.
خو خیبر صاحب، دلته یو بل پوښتنه کوم. کچېرې بیا همدې موضوع ته تم شو چې دوی نشي کولای یوازې دینی اړخ راواخلي او باید عصري علوم تم شي، بلکې غورځنګ صاحب یادونه وکړه چې ځوان کلمه یوازې موږ باید دا برداشت ورنه ونکړو چې ځوان یوازې زلمی، بلکې ځوان پیغله هم راځي. فکر کوي چې بیا به دې پیغلو تم په دې طرحه کې ځای وي کنه یوازې زلمی ته پوي؟
ا ایمادي تجربه په اساس باندې، ایمادي تحلیل پر اساس باندې، زه فکر نه کوم چې په دې غتر حکې دی هغه خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان غلط ثابت شي، خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان منفي ثابت شي، مګر ما ګومان یا اغلب فکر مې دغه دی چې زه فکر نه کوم چې دوی لپاره دې په دې غتر حکې ځای وي چې یا دوی په اقتصادي ساختمانونو یا دوی په اداري بنسټونو کې وظیفه ترلاسه کړي، ځکه تر اوسه پورې په هانتون باندې نو کله چې په هانتون باندې مکاتب باندې نو د وظایف اجرا ز فکر کوم توجیه نه لري په دغه ډول حالت کې، نو دغه برخه ته زه ډیر خوشبینه نه یم، خو خدای دې وکړي دا ایما ګومان غلط ترې شي.
مننه کور ودان تاسو بیر تراو ګرځم خیبر صاحب، بل قدرمن مل مهم را سره شته وحید الله صدیقی، تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی صدیقی صاحب، که تاسو راتوي طالبانو دغه طرح چې آماده کړی دی وای چې د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح، او ملمنو په دې خبرو خپل خبرو کې دوی ته دې مسایل ته اشاره وکړل شي کېدای شي دغه فکری او اقتصادي اصلاح زیاتره دینی اړخ ولري. ستاسو په اند باندې طالبانو په تیرو دغه دوه کلونو کې پر نجونو باندې او پر ښځو باندې هر محدودیت چې وضع کړی دی، د اسلام کلمه یې ورسره تړلې ده، ویلي دي چې باید موږ په تمه پاتې شو د اسلام په چوکاټ کې چارچوب رامنځته شي، د اسلام په چوکاټ کې دا کار وشي دا کار وشي، او بالاخره هغه محدودیتونه د اسلام په نوم یو ډول نه یو ډول وضع شوي دي. ستاسو په اند باندې اوس چې فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح نوم ور باندې دي، فکر نه کوي په دغه زلمیانو باندې چې په افغانستان کې دي یو ډول محدودیت وزشي؟
ډیر مننه په لومړي سر کې لتا سي او استاد له طریقه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو د همدغه خبرونه قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په ان باندې چې استاد ترما او مخکورو رم په دې باندې باسو ته خبر اور باندې وشو، دلته به د فکری اسلام یوازې هدف زما په ان باندې چې دا ونه وسي تر څو زموږ ځوانان دي یوازې په دینی برخه کې وروزل شي. که چیرته شل کاله اشغال یا شل کاله د دې په اصطلاح باندې دلته جمهوریت تیر شوی دی، نو هغه شل کلن فصل چې اوس ناراضه دی او هغه شل کلن کار چې دلته شوی دی په خلکو باندې دوی ناراضه دي د امارات نه، نو زه به داسې وایم چې اوس به د دې په دغه برخه کې چې دوی دغه کوم فکری اصلاح په برخه کې کار شروع کړی دی، کومه طرحه لري، د ولایتونو شپږ نفره فکر کوم چې دوی غوښتي دي مرکز ته، او دوی به په دې باندې کار کوي او بیا به دغه طرحه فکر کوم چې عملي کیږي. خو له دغه شپږ نفره چې دوی مرکز ته معرفي کړي دي، نو آیا په دې باندې کې موږ او تاسو فکر وکړو؟ نو موږ یو مطلب لرو په پښتو کې چې په یو ګل باندې نه پسرل کیږي، نو دغه شپږ نفره به دوی څومره وروزي په دغه برخه کې، دوی په دغه برخه کې څومره لاس راوړنه په دې شپږو نفرو باندې ولري؟ دلته کار شوی دی، دلته ځوانان شل کاله مکتب لوستای، په شلو کالو کې دی پونتون لوستای، را لوی شوی دی، دلته په یو 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 فکر باندې را لوی شوی دی، ځکه ځوانان دغه وسنی محدودیتونو پر حساب باندې دوی د سره ته ځین تازین کیږي، ځین جوړونه د دوی ډیره سخته ده فعلا. او ما دومره به دوایم چې ان شاء الله په دغه دوه کلونو کې چې څومره ځوانان دغه فکرن یو څه آرام شول بازی کارونو لپاره بازی پرمختګونو په اساس باندې، نو آینده هم کې چیرته دغه ځوانانو له فکر نه دغه خبره ووزي چې یاره موږ ته کار نشته دی، د کار زمینه سازي نشته دی، یا به موږ ته څوک کار رانه کړي، همدا اوس په وزارتونو نه راونیسه.
په بخښنې سره فکر کوي دغه طرحه چې طالبانو آماده کړې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې اعلان کړي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره کړي په ځانګړي ډول هغو چې د جمهوریت نه پاتې دي؟
تمشته ان شاء الله تمزه کشته ده چې یوازې په مولا باندې، یوازې په حافظ قرآن باندې حکومتداري نه کیږي، او په دغه برخه کې دوی کاملا نیمګړي دي، امکان نه لري چې په دغه برخه کې دي یوازې مولا عالم او حافظ په دغه برخه کې کار
کوي. فکر نه کوي اوس عملا په زیاتره دولتي ادارو کې په ټوله کابینه کې طالب چارواکي دي او همدغه مولایان دي، بل څوک نشته؟
په ټیټو برخو کې که وګورو چې همدغه په زیاتره دوی چې مشران دي حتمن شاته مشاور د تیر ادارې حتمن یو کس شته دی ورسره. موږ یې عملاً دلته ګورو په اداراتو کې د وزارتونو سره د مختلفو معینیتونو سره د ریاستونو سره امریتونو سره په رفت آمد لرو ګورو یا دغه مسایل حتمن تر شا مخکې به وي عالم به وي ملا به وي حافظ به وي یو مجاهد به وي خو تر شا یې داسې د تیر نظام هغه چارواکي چې هغوی واقعا د ملت دپاره کار کولو د وطن د جوړونې او د باسازۍ دپاره کارونه کول هغوی لا اوس هم په اداراتو کې شته دی. خو مخکې استاد او درون ملګري په دې باندې خبره وکړله چې شل کاله په یو چا باندې کار وشي فکر باندې کار وشي هغه شل کالو کې د هغه فکر په همدغسې یو 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 آزاده ټولنه کې رالوی شي وده او نمو وکړي نو اسبان چې په دغه لنډ وخت کې هغوی دې ته نه چمتو کېږي تر څو د دوی دغه نظر او مفکوره په ځان باندې ومني او تطبیق کړي.
مننه کور ودان چون دی اوسې صدیقي صاحب تاسو بیرته راګرځم غورځنګ صاحب تاسو ته راځم. صدیقي صاحب یادونه وکړه چې د دې هیله مندیشته چې نور ځوانانو ته په ځانګړي ډول هغوی چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړي دي کارو ته پیدا شو مثال هم ورکړ شو دوی عملاً ویني په ځینې ادارو کې که طالبانی مشران دي د تېر جمهوریت ځینې مسلکي کسان ورسره شته چې مشاورې په برخه کې کار کوي دوی ته مشورې ورکوي. په ټوله کې مخکې له دې نه چې طالبان راشي زه د پښتنه ځکه وږدوم چې لږ معلومات ډېر شي ویل کېده چې طالبان یوازې 10,000 عسکر لري او دوی نشي کولی ټول افغانستان ونیسي او بیا یو هیله مندي د افغانستان په لسقوط وړاندې دا و چې که طالبان راشي دوی یوازې جنگي عسکر لري او د دې هیله مندي شته چې دغه حکومت 50-50 وویشل شي او ځکه دوی د جګړې خلک دي او سیاست ډګر ته نه راځي. داسې هم ونه شو دوی چې کله راغله ټوله کابینه اوس ګورو ملا صاحب دی او مولوي صاحب دی وس بیا د هیله مندی افغان ځوانان لري او خلک هم هیله مندي چې هغه چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړي کار کړي کسان طالبان نه زده کړې نه مني خو دوی هیله مندي چې ځای به ورکړ شي. په دغه اقتصادي طرحه کې که دوی مې برخه باندې د دې طرحې خبرې وکړو څومره واقعا افغان ځوانان باید په تمه اوسي هغه چې لوړې زده کړې لري متخصص دي په یو برخه کې چې دوی ته به طالبان په خپل حکومت کې یو برخه ورکړي.
زه به دغه مختلف سخن درشم یو ټکی باید واضح کړم. تاسو وړاندې فکر کوم یو ملګری اشاره وکړه د اقتصاد او ټولنیزو مسلو په اړه چې اقتصاد امکان لري ټولنیزو مسایلو کې نیسي یوازې د اقتصادي مسایلو کې. خبره دغه ده چې که ته غواړې خپل فکر په یو چا باندې ومنې یا خپل فکر یو چا ته ورکې یا ته څه غواړې یو چا باندې چا ته ورسوي تر ټولو اسانه لار دغه ده چې هغه اقتصادي مسایلو د سره وړاندې ولاړ شي. معنا ته چې مثلا دا تاسو چې کومې رسنه کې کار کوي یا مثلا یو بل وګړی په یو بل اداره کې کار کوي د هر اداره او هر رسنه په اصطلاح هر ارګان د خپل یو فکر لري یو خپل پالیسی لري. تاسو نه شئ کولای چې مثلا د ازادي راډیو ځینې پالیسۍ چې لري هغه پر وړاندې ځینې تخته وکړي وړاندې لاړ شي ځکه چې تا ته پر وړاندې یې مستر کول کېږي. مست په دې معنی چې هلته ته اقتصادي اړخ نه هلته معاش اخلي او د معاش لپاره هم ته ځینې تخته نه شي کولی. دا په دې معنی لري چې کله ناکله په فکري مسایلو په عملي کولو کې تر ټولو ښه لاره اقتصادي لاره ده. دا باید واضح وي ځکه په پارسي کې چې یو متل ویل کېږي چې که فکنان مې ته او فرمان مې ته کنه یو خو دا مسله ده. په دې هیله چې زما خبر رسولي بل خبر تا تاسو د ځوانانو په اړه وکړه پوښتنې ته راځم چې څومره هیله مندیشته. اصلي خبره خو دا ده چې په سفره حکومت کې غواړي چې دوی خپل حکومت ولې ډېره وکړي یا تر ډېره پورې پاتې شي یا ولس او د حکومت ترمنځ دغه اړیکه چې ډېری خلک وایي چې ترمنځ په فاصله ختم شي یا د فاصلې دي د دې لپاره اساسي لاره ده چې اوسنۍ حکومت باید خلکو ته کار ورکړي ځکه کار کولی شي چې ولس او حکومت چې دی بلکې وګنډي یو بل سره اړیکې پیدا کړي. کار هغه څه دی چې د حکومت او ولس ترمنځ دغه فاصلې منځوري کله چې یو وګړی په حکومت کې کار کوي له حکومت معاش اخلي له حکومت ډوډۍ ګټي له حکومت ډوډۍ ورکوي حکومت کار ورکوي دلته به دغه نظام خپل په دغه په استلاري هي ور سره پیوړ کیږي په هي ور سره کوي کیږي یا دغه نظام په خو دريږي دا دغه اساسي ته کړي. بل یو مسله ده چې باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د حالت شری یو زلزلې ته ورته حالت دی زلزلې ته ورته حالت په دې معنا دی چې هر کس چې څومره وس رسیږي یا له وطن تښتي یا په خپل وطن کې په اصطلاح منډې کې ده کنه، کله چې په وطن کې زلزله وي یا په سیاسي اقتصادي لحاظ هلته ډېر ځله ځوانانو ته بوته کل نه کله دا هیله هم ورکوي چې دا زلزله داسې زلزله ده چې امکان دی ولري کور در باندې راړنګ نه کړي، امکان دی ولري ځمکه در پکې چاود نه شي. خو دغه هیلې یا دغه برنامه یا دغه طرحې مونږ چې دغه د افغانستان د کاري چاپېریال هم ګورو چې دغه مسله یو څه تیوریکل هم راسره لري، هغه ده چې د افغانستان کې د کار ظرفیت څومره دی. مثلا دې طرحې په اړه لاغه مسله نه ده وړاندې شوې چې تاسو به څومره خلکو ته کار ورکوئ، ځکه د افغانستان کې شمېرې ښیي چې هر کال څلور لکه، یعنی څلور لکه وګړي دا د کار نیوی ډګر تر داخليږي چې دوی باید کار وکړي. په داسې حال کې چې تاسو حکومتي سطح کې ګوري په افغانستان کې د حکومتي جوړښت ډیر وړوکی دی، په تیرو شلو کلونو کې په میلیارډونو ډالرو کې هم ولې ډیر ځوانان بیروزګار او کار نه ورته، دا ځکه چې د حکومتولۍ اړخ د کار دغه ساحه چې کوم دی، د کار دغه چاپرچل چې کوم دی، دا ډیر وړوکی دی او خلکو د کار هغه چې کوم دی دا ډیره لوړه دی. اوسنی حکومت پر وړاندې به هم یو ډېره لویه ننګونه دغه وي چې دوی په خپله هم چې نړیوالو بندیزونو سره مخ دي، نړیوال مسلې ور سره مخامخ دي، بل په کور دننه اقتصادي وضعیت هغه ډول ګډ وډ دی. که تاسو اوسنی حکومت ته هم د امکاناتو ته وګورئ، اول په دې طرحه دغه بحث هم پکار دی چې که کار په اړه بس کوو څومره ځوانانو ته به کار ورکول کېږي. دا سال کې چې په افغانستان کې په میلیونونه وګړي بېروزګاره دي، په میلیونونه وګړي ځوانان چې د کار ساحې ته برابر دي یا د کار هغه ظرفیتونه پوره کړي خو کار نشته، آیا دغه طرحه به په دې کې چې په افغانستان کې به یو لس میلیونو ځوانانو ته یو لس میلیونو وګړو ته کار پکې پیدا شي؟ دا هغه پښتنه ده چې د دې لپاره ځواب پکار دی، ځکه دغه طرحه خو داسې نه شي کېدلی که یو څوک وایي چې 15,000 ځوانانو ته کار پیدا شو بس سوار شو، ځکه په افغانستان کې دغه د کار یا بېروزګارۍ شمېره سي په 15,000 لس زرو حتی په یو لکو نه اوارېږي. دا ځکه چې په افغانستان کې بېروزګاري ډېره په لویه کې په تاریخي لحاظ کې وګورې ډېره لویه ده، او د دغې د منځه وړلو لپاره ډېر لوی سیاسي فکر ته اړتیا ده. یعنې تاسو ته به دا ډېره جالبه وي چې سیاسي فکر ته څنګه، چېرته چې که تاسو غواړئ بېروزګاري له منځه یوسئ یا ځوانانو ته کار پیدا کړئ، هغوی تر شا یو سیاسي اقتصادي فکر ته اړتیا ده چې مونږ تاسو اوسنی سرپرست حکومت ته کله ګوري یوازې دوه کاله کېږي چې راغلی دی یا واک ته رسېدلی دی. په نړۍ کې لوی لوی هېوادونه که تاسو وګورئ دغه ننګونې پر وړاندې پاتې راغلي، حتی تاسو که په اروپایي هېوادونو کې وګورئ، حتی د ترکیې کې څورځې وړاندې ما شمېرې کتلې چې په ترکیه کې له تېر 2013 کال راهیسې او تر 2018 کال پورې شاوخوا 350 دغه ځوانانو شمېرې ښودلې وه چې دا څومره بېروزګاره دي، او 15 میلیونه وګړي چې دا بېروزګاره دي، او دغه راز په جرمني کې شمېرې وي. یعنې دا په دې معنا لري چې ډېر پرمختللي هېوادونه هم نشي کولی چې دغه بېروزګارۍ مخه ونیسي، دغه د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي په میلیونو وګه. په داسې هېواد کې
دلته پرېږدي چې یو پوښتنه وکړم، تاسو اشاره وکړله چې دا باید معلومه شي چې دغه کار په څه ډول باندې پیدا کیږي، د کار زمینه به څنګه را پیدا کیږي. خو زما پوښتنه سربېره پر دې شو داده چې دغه د کار زمینه به دوی ته څنګه پیدا کیږي، کم ځوان ته به کار ورکول کیږي؟ دا هم ساسبان باندې کم ډول ځوان ته به دوی کار ورکړي.
ګوره اساسي مسله دغه ده کنه، په دغه نړۍ کار د کار سیاسي تعریف داده چې که په یو ټولنه کې مثلا تاسو که یو ټولنه فرض کړئ چې یو هېواد دی، فرض کړه 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو برعکس هلته که تاسو بیا په هغه هېواد کې ډاکټران وګورئ، فکر یو لک ډاکټران دي او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا ده. دلته فکر وکړه چې د 9,000 ډاکټران یې بېروزګاره پاتې شول، دا مسله، او هغلته چې تاسو په هېواد کې یو لک انجینران دي او 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري، دغه 9,000 بېروزګاره پاتې شول، دا هغه پوښتنې دي چې په سیاسي اقتصاد کې بحث کېږي. خبره دغه ده چې ځوانانو په کومه برخه کې کار ورکوي، موږ په کومه برخه کې کار ته اړتیا لرو. اوس که یو څوک وایي چې موږ قانون لرو، خو برعکس کان کې خو فرض کړه یو 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 فکر وکړه چې یو هغه انجینر کار نشي کولی، ساختماني انجینر امکان دی لري کار ونشي کولی، کمپیوټر ساینس والا کار نشي پکې کولی. دلته دغه د کاري جوړښتونه هم که تاسو تعریف کړئ په حکومتولۍ کې ډېر واړه دي او ډېر کم دي. دا کموالی دې سبب شوی چې په هېواد کې په ځوانانو کې دغه د کار پر وړاندې لویې ننګونې هم را پیدا شي. اساسي پوښتنه دغه ده، اساسي مسله چې باید پاس ورته پیدا شي، موږ په هېواد کې ځوانانو ته څه ډول کار پیدا کوو؟ ځکه د کار خو یوازې دا نه ده کنه چې یو څوک لاړ شي بلچه راواخلي، کولنګ راواخلي، یا په اصطلاح یو بل سره واخلي او سرک ته وځي کار وکړي. د کار تر شا خو اساسي هدف شي، د کار تعریف خو ده چې کار ته باید ډوډۍ درکړي، کار ته باید پیسې درکړي. دغلته د بحث د ډوډۍ او د پیسې دی، کار د اقتصاد دی، د لوی اقتصاد مسله ده. آیا دا ته کولی شي او که نه شي کولی؟ په افغانستان کې زه دغه بحث رانه وګورم میشه تاسو که د غوسنی حکومتوري جوړښت وګوره، مثلا حکومت وسنی حکومت وای چې مونږ یو لک 5000 میلیون ډالر او یو لک 10000 تیرسو دغه دراس کورنۍ چار وزارت د خپل پولیس په اړه شمیرې ورکوي، نور هغه کوي دغه تند دغه مصارف چې تاسو وګوره لوجستیکي حساب په ماشونې حساب آیا دغه چې وسنی حکومت ماشونې رسولې شي چې نور ځوانانو تم کار پیدا کوي او دغه کار پیدا کوي دغه کار خو د تولید لار کې دي تک تولید کوي کوم هیوادونو ته به کوي څه ډول به کوي او دغه کار ظرفیت چې ته د کوم ظرفیت لري دغه په کوم برخې استفاده کول شي تاسو را داش میره رفرشته دغه اساسي مسله ده. زه فکر کوم چې پر سودی پاره یو سیاسي هغه برنامه و نو سی یو سیاسي فکر و نو سی دا داسې په یوازو اوازو یا د تل په یواز یو څو خبرو نشي کولای ځکه دا ډیر لوی ننګونه ده. د نړۍ لوی لوی هیوادونه د هند غونته حکومت چې دغه د تاسو کشمیري وګړه اویا کال کېږي چې هند کې دغه وسنۍ حکومت روان ده کنه په میلیونونو وګړي چې د پکې د روزګار دي نشي کولای چې دغه کار هغه مصرفیت پیدا کړي. داسې کار چې هم حکومت ته ګټه ورسیږي هم ځوان ته د کار ډوډۍ کار پیدا کړي هم ځوان هغه کار بلارې ډوډۍ دا کی پی سی پیدا کی ان دغه یو ډیر لوی ننګونه ده چې دغه ننګونه ته ډیر لوی حکومتونه چې ځان ته وایي چې موږ ایکسپرت لرو یا متخصصین لرو هغه هم جواب نشي ورته پیدا کوله.
مننه کور ودان غورزنګ سپ تاسو ته بیرته راګرځم. خیبر سپ تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د غورزنګ سپان باندې کار د کار زمينه پیدا کول یو سیاسي فکر ته اړتیا لري. ستاسو په باندې د طالبانو په حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې دوی وکولی شي حد اقل د افغانستان د بیکاری د ستونزې لس سلنه حل کړي؟
لومړی خو دا چې دلته یو سوی تفاهم ونشي او بل داسې دغه بحث هم بیخي یو اړخیز ونشي زه به یو مسلې ته اشاره وکړم. یو خو دا چې لکه مخکې موږ او تاسو ملګري یاده کړه چې اقتدي اصلاح یا اقتدي برنامه دا معنا لري چې خلک راشي په یو ماش باندې ونیول شي، په یو ماش باندې تسخیر شي او بیا د دغه ماش دی ورکړه په مقابل کې دوی په فکری لحاظ باندې هغه د دوی فکر واخیستل شي، په فکری لحاظ باندې مجبور شي دوی برنامه په ځان تطبیق کړي. زه فکر نه کوم دا مسله داسې هوا وسیږي ځکه اقتصادي اصلاح دا د تابن چې د فکرونو سره ارتباط لري، مګر دا یو لوی مفهوم دی، دا یو ستراتیژیک مفهوم دی چې په اقتصادي برنامو کې موږ د اقتصادي ساختمانونو د اقتصادي ستراتیژیکو اهدافو بحث کوو. دا چې وروسته په نظام کې څوک داخلي کې هغه تبه نه کغه په اقتصادي برخه کې نه، دغه که په یو اداري برخه کې کار کوي هم تبه د دوی د فکر تابع اوسېږي، هغه یو غیر قابل انکار واقعیت چې موږ تاسو باید ومنو. مګر دلته د اقتصادي اصلاح او د اقتصادي برنامې بحث دا دی چې په لویه کچه د افغانستان په ملي کچه د هغه د لوی اقتصاد په کچه باندې په افغانستان کې ساختمانونه، په افغانستان کې اداري زیربنایي فعالیتونه، د تولید، د تورید او د تصدیر فعالیتونه صورت ونیسي او د دغه لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. ښه، راپشه مې تاسو پوښتنې ته. لومړی خو دا چې زه فکر نه کوم چې په اوسني وخت کې د حکومت څخه دومره لوی توقع یو منطقي توجه ولري، چون دا بحث دروست دی چې اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه د هیواد سیال کول دي، د ګاونډیو هیوادونو سره او په سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو برنامو باندې کار کول سیاسي فکر ته اړتیا لري او تخصصي فکر ته اړتیا لري. یو واغه متدین او د هیواد د نورو هیوادونو سره د تعامل فکر ته اړتیا لري، مګر په اوسنی وخت کې دومره لوی توقعات منطقي نه دي. زما نظر دا وایم چې هغه اقدام او هغه حرکت چې د اقتصاد په برخه کې، د اقتصادي طرحو په برخه کې اخیستل کیږي، که اغه د موږ او تاسو ملګری شروع کړي لزر به استفاده کړي، نور به کی ځوان دغه لزر هم ډیره خبر ده چې په اقتصادي برنامه کې په یو کال کې استفاده شي. د لزر خلکو په فکر تخره وروکړي، د لزر خلکو ځوانان خو په بارډرونو کې، په سرحدونو کې د ماهیانو خوراکي نه، د سندونو خوراکي خو نه، هغه خو په خپل ځواني انرژي ځونه ظرفیتونه څخه استفاده وکړي، خپل فامیل په شکل د اشکال په اقتصادي توګه حمایه کړي او د هیواد په اقتصادي بډاینه کې انتشار کی. زوایما دغه یو تدریجی پروسه ده، دغه تدریجی پروسه به کچیر کوم داسې وسطل شي، چون زه نه غواړم چې د یو اړخ حمایت وکم. زه وایم چې دغه اقتصادي برنامه په تدریجي توګه وساتل شي، خلک هغه فکری تصادم، فکری دفاعي حدود چې اوس په افغانستان کې موجود دي، چې د جمهوریت او د طالب اړخ دي، دغه هغه دفاعي حالت لمن یوړل شي. زه فکر کوم چې کانیزم
فکر کوي خیبر سره فکر کوي په دغه طرح کې به دې موضوع ته پام شوی وي، ځکه لزیاتره ځوانانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي کله چې یوې ادارې ته ورځي مراجعه کوي د کار لپاره، که څه هم دوی وړ شخصي خونه پوښتنه کوي چې کور کې مو څوک په انتحار کې ګډونی کړی، یعنی ځان چولی دی، په تېرو شل کلن جګړه کې مو د چا طرف نیولی، و دغه پوښتنې دوی عموما کېږي. ستاسې په اند باندې دغه برخه به بیخي ورنه لرې شوې وي، ټولو ځوانانو ته به په یو سترګې کتل شوي وي پکې؟
یعنی ښه پوښتنه دې وکړه، ما مخکې په خپلو خبرو کې دغه پوښتنې ته ځواب وویلو چې ګورئ، که چیرې کې بالاخره د دوه کلن حکومت څخه را په دې خوا چې اوس ادارې په خپل ځای باندې دي، تشکیلات منظم شوي دي، سازماندهي شوي دي، اړتیاوې پېژندل شوي دي، د تخصص تشه حس شوي ده، که په اوس وخت کې هم دغه ډول نظر موجود وي، زه دغه اقتدي طرحې ته دي اقتدي طرحه نه وایم، زه د یو منطق پر اساس باندې دغه خبره کوم، د واقعیت پر اساس باندې دغه خبره کوم. چې تاسو فکر وکوئ په اوس وخت کې، لکه مخکې موږ او تاسو یو ملګري ورته اشاره وکوله، اوس وخت کې دغه د تیر جمهوریت خلک په تخصصي درو کې کار کوي، په وزارتخانو کې دوی په مشوره کوي، ما سره پاتون کې وزارت نیمه ملګري دي، هغه په ټولو مشورتي برخو کې دوی سره په تخنیکي او تخصصي برخو کې دوی سره کار کوي، ولې دوی دغه اړتیا هیڅ کړي، دغه اړتیا که دوی هیڅ نه کوي، یعنی ځینې مجبوریتونه دي، ځینې محرومیتونه دي چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ هغه پس سره ورسره دي، هغه که دوی غواړي او کړه غواړي دغه محرومیتونه او مجبوریتونه دوی به ځواب ووایي، ځکه نشي کولای ادارې سایقال، ادارې چوکات او ادارې نظم او سختار دوی وساتي. بغیر له دوی څخه دوی نیمګړي دي. زه فکر کوم چې لکه اوس چې وایي، ما خوشبیني دغه ده چې دوی د تاریخي خبره کوي، دوی د ځوان خبره کوي، نو زه دا فکر نه کوم چې دغه ځوان دی یوازې هغه ځوان وي چې د دوی سره په شل کله په غرونو کې یا شل کله په جبهاتو کې جنګونه کړي دي، دلته به هغه ځوان کچیر کې موږ د اقتصادي طرحې مسله مطرح کوو، یا د حکومت لکه چې د حکومت له چینل څخه د اقتصادي برنامو مسله مطرح کېږي، طبعاً به یو متخصص ځوان مطرح کېږي. کچیر کې اقتصادي برنامه مطرح کیږي مګر متخصص ځوان نه مطرح کیږي، معنا یې دا ده چې دغه اقتصادي برنامه نه ده، بلکې دغه یو کلیوالي برنامه ده. ما هیله او توقع دغه ده چې په دغه برنامه کې به ځوانانو ته، لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکوله، چې هغه شرایط چې دوی په ځوانانو باندې ایښي دي، چې په اوسني وختونو کې هم مثلا رهبري ته چې څوک رځي یا په نظامي برخه کې څوک وظایف اجرا کوي، دوی طبعاً هغه ځینې شرایط ترې غواړي چې آیا ته په تېر شل کلن نظام کې په کومه برخه کې کار کړی دی، په کومه برخه کې د چا سره همکاري کړې ده، د چا ملګری او د چا ملګری نه. زه فکر کوم دا خبرې به نور په تخصصي برخو کې مطرح نه اوسېږي، ځکه که په تخصصي برخه کې مطرح شي نو دلته هغه
خیبر صاحب که بیا طرحې ته بېرته راوګرځو، د طرحې نوم دم چې وګورو، فکري او اقتصادي اصلاح ویلې ده، فکر نه کوئ چې بیا دغه دواړه مسلې به سره تړلې وي؟
زه فکر کوم چې دلته ما مخکې وویل، ګورئ، فکري اصلاح چې دوی وایي طبعاً به د دوی د افکارو، د دوی دغه د فکري چینل، د دوی د فکري ساختمان سره موافقت ښایي، دغه یو 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 موږ له دغې مخلې څخه انکار نه شو کولی چې طبعاً چې په یو حکومتي چینل کې مخکې به یادونه وشوه، مخکې چې په جمهوریت کې ځوانانو کار کول، د چا فکر لپاره کار کولو؟ یعنی کله هم نشور کېدلی چې د اساسي قانون، ځکه اساسي قانون د تیر جمهوریت فکر وو، د اساسي قانون د حدودو څخه چا تجاوز نشو کولی، هلته هم د حکومت په کچه، د حکومت په راس کې یو فکر حاکم دی، د مجبور مکلف چې د دوی په اداره کې کار کوي، د دوی د فکر مطابق کار وکوي. یو بحث، بل بحث دا دی چې فکري اصلاح د اقتصادي اصلاح سره ارتباط لري مګر تفاوتونه هم لري. ما مخکنی ټینګارم په دې مسله باندې و چې موږ بېخي نشو کولی چې په فکري اسلام په دې لپاره وکړو چې هغه خلک چې موږ سره په فکر کې سل فیصده یو ډول دي، هغه خلک چې موږ سره جنګونه کړي دي، هغه خلک چې موږ سره په شل کلن ملکیت کړي ده، هغه خلک به اقتصادي اصلاح رامنځته کوي، هغه خلک به په اقتصادي سختمنو سختمنو او اقتصادي زیربنا او بنسټونو کې په کار باندې کمرل کېږي. دا بحث نه دی، مګر دوی به د دوی د فکر مطابق اقتصادي برنامې ترسره کوي. مثلا زه وایم که دوی په لویه کچه، زه دلته دوه مسایل ته اشاره کوم، د دې لپاره د مسله لکه وضعي اوسېږي، که چېرې کې دوی په ملي کچه د اقتصادي برنامو د اقتصادي اصلاحاتو بحث کوي، طبعاً به دوی هغه بحثونه کوي چې چې دلته په اقتصادي برنامه کې خارجي لسونه موجود نه وي. دلته په اقتصادي برنامه موږ ته د خارجي منافع پر نظر کې نیولو سره نه ترسره کیږي. خارجي ګاونډي هیوادونه یا مثلا نور هغه اقتصادي اشغال چې دوی ورته وایي اقتصادي اشغال به موجود نه وي. یعنی د اقتصادي اشغال څخه د خلاصون منطق ته دوی ایمال نظر د اقتصادي اصلاح نوم ورکي. ځکه اقتصادي اصلاح بله معنا نه لري.
فکر کوئ چې طالبان بیا په یوازې ځان کولای شي چې دغه ډول اصلاح رامن سکري؟
زه ګوري بحث دا چې مخکې وویل چې اقتصادي انکشاف د دې برنامه کار کول دغه په یو حکومت په یو جغرافیه پورې مربوط او منوط ندی. اقتصاد اقتصادي ارتباطات دا د ټول نړۍ سره د حسنه او تجارتي ارتباطاتو بحث دی. که چېرې کته د اقتصادي مسایلو بحث کوي ته به طبعا د اقتصادي تعاملاتو بحث کوي، ته به د نړیوال تجارت بحث کوي، ته به د خارجي تجارت بحث کوي، ته به د صادراتو د وارداتو د تولیداتو بحث کوي، او ته به د متخصصینو بحث کوي چې د خارجي څخه ځینې متخصصین راوړي په اقتصادي برنامه کې دغه څه استفاده کوي. نو اقتصادي برنامه هم دا معنا لري چې دوی د ټولو حکومتونو سره د ټولو ګاونډیو حکومتونو سره اقتصادي اتصالات ولري، اقتصادي مواصلاتونه ولري، او په پاتې نتی څخه یماله نظر ته هیڅ اقتصادي منطق نه دی او اقتصادي منطق هغه نه ایجابي.
مننه کور ودان. وخت کم د خیبر سیبر بشو مزمقبل ملما صدیقي صاحب. صدیقي صاحب که تاسو راته وایئ مخکې تاسو یو موضوع ته اشاره وکړل چې طالبان د تیر جمهوریت ځینې کارکونکي د مشاورینو په توګه باندې ځان سره ساتلي دي او له دوی مشورې اخلي. حتما د وخت په تیریدو سره به دغه مشاورین دوی ته د کار کولو طریقه مرزه کوي او ورخای به چې هغه کارونه څه ډول مخې ته یوسي. که څه هم دوی به تخصصي نه وي په دې برخه کې، خو ورځ په ورځ کېدای شي طالبان له دوی زده کړي. ساسې پان باندې دغه کسان چې دوی ته دغه زده کړه ورکوي یا د کارونکي مشورې ورکوي د دې ویر به نه وي ورسره چې که چېرې دوی کوم ورځ کار زده کړي دوی له دندې وباسي. ځکه زیاتره داسې مثالونه و کله چې طالبانو له هغو تخصصي کادرونو نه یا کوم کسان چې په کار پوهېدل کار زده کړی بیا دوی له دندو لرې کړی دي. تاسو راته وایي تاسو مخکې یادونه وکړه چې داسې یو څه شاهد یاستئ، هغوی خو بدله دی ویره نه لري.
مننه. ډېرې ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. زه به دومره ووایم چې په دغه برخه کې دلته زمنګ یو نظامیان دی، یو برخه هم چې نظام تشکیلی هغه نظامی برخه ده، یو ملکی اداره دی. په نظامی برخه کې موږ دغه مشکلات لاوله درلودل. فرضاً په یو ځای کې د امنی قومندان یا د استخباراتو رئیس یا د ولسوالۍ کې ولسوال یا امنی قومندان او همدغه نور ټیټ رتبه یا لوړ رتبه اشخاص دوی حتماً د تیر نظام بعضې کدرونه له ځان سره لرل، خو د وخت په تیریدو سره چون دوی هم په نظامی برخو کې کار کړی و، په جنگ کې پاتې شوي خلک وو، شل کاله جنگ کړی دی، په غرونو کې پاتې شوي دي، په سنګرونو کې پاتې شوي وو، هغه خلک چې دوی ورنغه کوم اداري اصطلاحات چې وو، اداري مکتوبونه وو، اداري اصول او مقررات وو، هغې له دې زده کړل او بېرته یې له دغه لیکو نه وویستل. نظام به دې کې یو خیر د ځان لپاره لیده تر څو د دوی د داخلي سیستمونو نه د تیر نظام کارمندان او هغه اشخاص چې دوی د ځان سره ساتلي وو هغه په دغه مسایلو باندې آګاه نه شي، پوه نه شي، او د دوی هغه اداري رازونه افشا نه شي. خو ولې دغه برخه بیا په ملکي برخو کې موږ که فکر وکړو ورته هېڅ د عملي کېده په سترګه باید ورته ونه ګورو. که چېرته دغه مولوی صاحب یا دغه عالم چې وزیر دی اوس، معین دی اوس، یا رئیس دی فعلاً، دوی چې ځان سره کوم متخصصین لري او د دوی نه دوی وغواړي چې یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته ورته ووایي چې الله مل شه نورې موږ خپله کولی شو، دا ډېره ناشونې ده. ځکه دوی متخصصینو ته ضرورت لري، دلته قدري اشخاصو ته دوی ضرورت لري. دا فعلاً چې په دغه برخو کې کوم اصلاحات راغلي دي، څه د دوی نظرونه مفکورې دي، صداوی سالم نظریات دي چې د دوی سره شریکي او دوی لاس او مخ روان دي، نو کچیر ته وګورو چې دوی بیا په دغه برخه کې داسې یو کلنه یا داسې یو عمل وکړي چې دغه خلک هم د ځان څخه وړاندې کی، نو بیا معلومه خبره ده چې نظام به بیا یوازې د امارت پلو او د امارت سره چې هغه په امارت کې جنګېدلی وو او د شل کاله د دوی سره مبارزه کړې ده او خدمت یې کړی ورته هم د دوی ته بیا پاتې، نو دا هېڅ امکان نه لري. ځکه دغه دغه کم اشخاص او کم کدرونه او کم 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 هغه فکری ځوانان چې تر ډاکټرا او ماستریان لري کارونه یې کړي دي، تعلیم یې کړی دی په لوړ سطح په داخل او خارج کې، هغوی فعلاً په هیواد کې دي، په وطن کې دي. یوازې به زه وایم چې ډېری برخه هغه خلک دلته نه په فرار کې دي چې هغوی نظامیان وو، هغوی په اردو کې وو، هغوی په پولیسو کې وو، هغوی په نورو قطعاتو کې وو. هغه خلک به ډېری فکر دغو خلکو د نورو ځوانانو را خراب کړی دی، دلته په خلکو باندې یو قسم ته فشار وارد کړی دی. نو په ملکي
یو لنډه پوښتنه کوم، وخت کم دی صدیقي صاحب، لنډ له تاسو پوښتمه. د یو ځوان په توګه باندې تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه طرحه چې په اړه مو واورېدل چې فکري او اقتصادي اصلاحي طرحه ده، لنډ راته وایي څومره هیله مند دي چې دغه طرحه په سمه توګه باندې یوازې زلمیانو ته نه بلکې پیغلو ته یو څه خدمت وړاندې کړي، او هیله مندي شته چې یو ورځ به په افغانستان کې د ځوان ژوند بهتره شي کنه؟ لنډ راته وایه.
یاره لنډ به داسې وایم چې هیڅ امکان د دې خبرې نشته ده چې ځوان یوازې ځوان ته به کار زمینه برابره شي، په اقتصادي برخو کې به م ورته یو څه مسایل جوړ شي، کار به ورته برابر شي، خو ولې د پیغلو دپاره نه.
مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ. غورزنګ صاحب، تاسې مرته لنډ همدا پوښتنه ځواب کړئ، ستا هیله مندي څومره ده؟ هیله مندی مو څومره ده؟ دغه طرحه اعلان شوې ده، طالبانو ویلي دي چې دوی فکری او تر فکری او اقتصادي اصلاحي طرحې لاندې دغه تغییرات رامنځته کوي. تاسې د یو ځوان په توګه باندې څومره هیله مند یاستئ چې په دغې طرحه کې ټول ځوانان، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلي چې پیغله او زلمی پکې ځان پیدا کړي، او د هغوی لپاره یو هیله اوسي؟
یو بس خدا ده چې د دوی یو مشهور اصطلاح ده چې امرسانی په اصطلاح کاروي. نو ما خو چې وړاندې کوم طرح وړاندې که تر اوسه پر افغانستان کې نه یوازې چې دغه د اوسنی سرپرست حکومت، بلکې په تېرو شلو کلونو کې هم کله ناکله
په
معنا ده چې یوه هیله شته راتلونکي لپاره چې کله ځوانانو ته کار پیدا کېږي، امکان وي په ځینو برخو کې ښځو ته هم یو څه مخ ور واړوي، ځکه دا هم د ټولنې وړتیا ده. بس هم دومره
مننه. کور ودان، ژوندی اوسئ. خیبر صاحب، تاسو ته مرزم تاسو مرته لنډ همدغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسو څومره هیله مند یاستئ؟
دا نظامونه دي، نظامونه پرته له دې څخه چې د ټولنې یو 50% قشر په نظر کې ونیول شي مخکې نشي تللی. هیله مندي به لرو، مګر په دغه طرحه کې ما هیله مندي کمه ده د موجوده قرانیو په اساس مندي. خو هر هغه څه چې زه یې توقع لرم، ممکن په ځینو طبي برخو، ځینو هغو برخو کې چې هلته اشد اړتیا د نجونو ده، د ځوانو نجونو ده، هلته به په شکل د اشکال یو انتفاضي انشاءالله د دې لخوا کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو، ژوندي اوسئ چې د طالبانو د فکری او اقتصادي اصلاحي طرحې په اړه باندې مو مسره خپل نظریات شریک کړل. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. تر بلې خبرونې ښه چاره.
باندې جنگ په پیسو باندې یو په بل مو اجمې سمبالو، په وسلو باندې جنگ په پیسو باندې پاکستان رپیاو یاو افغانو باندې جنگ په پیسو باندې یاو ببل نو وشن ختم باندې کومسلو باندې جنگ په پیسو باندې یاو ببل نو وشن ختم باندې کومسلو باندې جنگ په پیسو باندې سړی پیسو ته غل یو د بل جیبو ته غل هر سړی پیسو ته غل یو د بل جیبو ته غل هر خواته چې ګوره مرګ ګټ په پښتنو باندې جنگ په پیسو باندې هر خواته چې ګوره مرګ ګټ په پښتنو باندې جنگ په پیسو باندې یو په بل مو وژني سمبالو په وسلو باندې جنگ په پیسو باندې شرام منی نسو کان مان منی